Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شپې ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره خلاص تویم نن جمعه ده د وری شپږشتمه د اپریل 15مه پیل په خبرونو باندې کوو. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې ده. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې وویل د طالبانو حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي. که څه هم ده وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي، خو ویې نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کېدا تایید کړه. لخاغلی هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسراو هم نیول شوی، خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجې او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل ماکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل نوموړی د 1930 تر 1990 پورې د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انتوني ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کرونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي. کالی ګوتریش دا وضعیت د پرمختیایي هیوادونو لپاره ویجاړوونکی طوفان وباله. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته ټاکل شوی چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وشي. دا وروسته له هغه چې په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د ځورونو راپورونه خپاره شول. یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت دغه پروګرام پیلیږي چې لا هم ګڼې نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
د پاکستان پوځ د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند دغه اداره رد کړه چې ګنې د عمران خان د لرې کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. په کونړ کې له سلګونه بېوزلو سره مرستې شوې دي.
د 2000 بېوزلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلمه خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو، غوړې وو، بوره وه.
د غزنی او میدان وردګو اوسیدونکي د سلطان تاریخي بند جوړېدو غوښتنه کوي.
دو بند ګټې خټولو هغه ته رسي میدان وردګ ته، خصوصا د بل سلطان کار ته تبیګ موشان د غزنی صاحب.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
رابشو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لار ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوې چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له درویشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لا غوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو ومنله چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یوه کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خواوو تخنیکي ټیمونه له راتلونکې اونۍ خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پای له لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنځشنبه په ورځ یو طرحه اعلان کړ چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغه به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرحه په کین شار کې اعلان کړ. د بریتانیا په جنوب کې دا شار له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لومړنی ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د انګلیز د باندنیو چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه وو لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیله ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانان د افغانستان بانک ورستې پریکړې ته خوښ دي چې ویلې دي ل دې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه له بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملا پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې وروسته کولای سي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دي د خصوصي بانکونو لخوا عملی سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلی کېدو د سرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهار شنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپله ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نه محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بیرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تېراوه. د دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې ښایي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او معاشونو کمیسیون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاشتې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته به 40,000 او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي معاشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسیون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نه سو. خو د افغانستان په مالیه وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو معاشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په کونړ کې 2000 غریبو کورونې سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ورکړل شوې وه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شوو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روژې مبارک میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. 10 قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړه وو، غوړي وو، بوره وه، شین چای وو او همداشان نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل دغه مرسته وشوه.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیات ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکه پاتې دي چې پر حاصلاتو ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزی حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوختي، خو یو شمیر به شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیرس چلن کیږي او ډېرې وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپور ته او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحد ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنۍ دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یوه اعلامیه خپره کړه چې په حقیقت کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نه شته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. د همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ د مسلم لیگ د نونو ډلې مشر شهباز شریف د نوی سریاسم په توګه غوړه کړ.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زه احمد شبر له تاسو سره يم. سهار بخیر. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. وړاندې د دې چاپی خبرونو پانه راړو. د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینې اوسیدونکو غواړي چې د سلطان تاریخي بند په اساسي بڼه ورخبل شي ترڅو خلک ورڅخه ګټه واخلي. د دې دوو ولایتونو استوګن د طالبانو له حکومت دا تمه لري چې دغه بند ته توجه وکړي، جوړ کړي او د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند، دغه بند څه باندې لس پېړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی و. د یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لورې ترسره سوې چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د دیوال اوږدوالی یې 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابع اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ، خزانې، خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. شاوخوا 40 کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده. د ازادۍ راډیو ته وویل:
همدا مې له بندې سلطان د سیل کړم.
زه همدغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای شي، سیل کولای شي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي ترڅو په یو سیلانی او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی.
د اوسني حکومت د چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هغه خلک چې د تفریح دپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو وړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي ترڅو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطولو آغا تا رسی میدان وردک تا خصوصاً دی بل سلطان کار تا تای بگموشان تا غزنی صاحب پوری ولی دا چی جور نده یا بایم کمیوی درک چی بند یر تا خوالی چی چوی چی وقت خلاصون رسی دی خلق گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایچ موفی گاٹی نلی ری پیلان ولی چی جور چی ورس دونه انشاءالله بارک تولید بند زیادی کلان جو اتو او تا غزنی صاحب پرو دا خپل بارک تولید اولاش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو وړی وای کور غول سی پراتلونکې کې کېدای سی برېښنا تولید کړي، دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راژوندې سی.
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان تاوقی نماز مصافی چا او زیر زمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبو یې د غزني په ښار کې ډیری مالي زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې، خو په غزني کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای یې اساسي نه دی رغول سوی. نو له دې امله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت اوبو ته لاره ورکوي. په دغه ریاست کې تخنیکي مشاور انجینر عبدالله علیار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې د ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او موږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبه زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي.
علی یار زیاتوي تر هغو پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي، خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا ازادي راډیو پری خبری مجله کې وړاندې د اوریدونکو تازه ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
واشنگتن پوست پر ماشومانو او په ځانګړې توګه پر ځوانو نجونو د افغانستان د اوسني اقتصادي بحران په اغیزو باندې یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د زهرا په نوم د یوې وړې درې کلنې ماشومې ژوند ته اشاره کړې چې پلار یې په یو داسې 50 کلن سړي پلورلې چې د ناوې په لټه کې و. د زهرا پلار واشنگتن پوست ویلي درې لونې لري او د خپلې کورنۍ د پاتو غړو د ژغورلو لپاره یې زهرا په $500 پلورلې. دوام کې لولو چې د تیر کال په اګست کې د جمهوریت لړنګېدو وروسته په افغانستان کې د بشري ناورین په زیاتېدو سره د زهرا په څیر ماشومانې ورځ تر بلې په بېوزلۍ کې ډوبېږي. واشنگتن پوست د ملګرو ملتونو د ادارو، مرستندویو ادارو او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي د ماشومانو د خرڅلاو او ودولو په اړه د پام وړ راپورونه ترلاسه کړي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د ماشومانو د ساتنې د مشر کارنیلس ویلیمز له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو او ماشومانو ودونه په یوه سودا بدل شوی او ماشومان په عمومي توګه د کورنۍ لپاره په اقتصادي وسیله اوښتي. د نېشنل ریویو مجلې په یو مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپلو افغان متحدینو پاسپورتونه له منځه وړي او له امله یې د افغان امریکایي متحدینو لوی شمیر په دغه هیواد کې بند پاتې دي. نېشنل ریویو د یو 1.5 کلن افغان په اړه لیکلي چې پخوا یې د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکي په توګه کار کاوه، خو اوس په پټه په افغانستان کې اوسیږي ځکه چې پاسپورت یې په سفارت کې له منځه تللی. دغه سړي ویلي دي که پاسپورت یې درلودای نو خوندي ځای ته به تللی وای. هغه وایي تل د طالبانو له ویرې د ځان د ژغورلو لپاره په پټو اوسي او ځای بدلوي. نېشنل ریویو مجلې زیاته کړي ښایي په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو د خپلو متحدینو د هویت د پټولو لپاره د هغوی پاسپورتونه له منځه وړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو پاسپورتونو د شمیر په اړه د نېشنل ریویو ایمیل بې ځوابه پرېښی چې د امریکا په سفارت کې له منځه وړل شوي. خو له افغانستانه د وتلو د اطلاع